السلام علیکم پر روان خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربایم په دې خبری سات کې به وره چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدمنۍ په پیښو کې اورپکو او پوز دواړو غاړو ته ځاني تاوان رسیدلی د کراچۍ د حالاتو د سمون لپاره د ولسمشر زرداری په مشرۍ کې د اوچتې پایې غونډه شوې ده د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو چې وروسته به درو پیژنو دا شیبا بوریوال کاکړ را سره په سټوډیو کې د تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سند پر صوبایي وزیرانو زور اچولی چې په کراچۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې لا ګړندې کړې په خیبر ایجنسۍ او جنوبي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او اورپکو ترمنځ په بیلابیلو نښتو کې درې سرتیري او اته اورپکي وژل شوي دي او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د درغلیو په اړه له پلټنو وروسته د ولسي جرګې د نه غړو پر ځای له بیلابیلو ولایتونو څخه نوي کسان ټاکي اوس بشپړ خبرونه د کراچۍ د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې د لوړې کچې غونډه شوې ده د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر رسنیو ته ویلي چې ولسمشر آصف علي زرداری په دې غونډه کې شریکو د سند پر صوبایي وزیرانو زور اچولی چې په کراچۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې لا ګړندې کړې بل پلو د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د کراچۍ د حالاتو په اړه پر حکومت سخت نیوکې کړې دي دی وایي
کراچی جیسا شہر وہاں پر بھی قتل و غارت کا بازار گرم
دا کراچی مشان خار چی پکی ہر اورز مرگ جوبلا روانہ دا حکومت پسی مکے دا من راوستو پزے پا قلارا ناستے پکار دا چی دی بدامنے کے ککڑ خلکو لا سخت نہ سخت سزا ورکڑی حکومت دی کراچی کی امن پزے کول لپارا پوز رو غواڑی چی آگوی پا خشان حالات کنٹرول کڑی
تر دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند هم په کراچۍ کې د امنیت لپاره د پوز د ګمارلو غوښتنه کړې وه خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي چې یو خو پوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې بوخت دی او بل د هغه په خبره د کراچۍ د مسلې هوارۍ د پوز پر غوښتلو کې نه دی په کراچۍ کې د تیرو څلور ورځو په اوږدو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې څه باندې اتیا کسان وژل شوي دي په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې د نښتې پر مهال دوه پاکستانی سرتیري او پنځه اورپکي وژل شوي دي د خیبر ایجنسۍ انتظامی مشر متهرزی په نښته کې د وژل شوو د شمیر پخلی کړی دی او ویلي دي په دې پیښه کې چې د اکاخیلو کلي ته نږدې شوې ده اته پاکستانی سرتیري ژوبل شوي هم دي بل پلو په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او پاکستانیو پوځیانو ترمنځ په نښته کې یو سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي په شمالي وزیرستان کې هم پر پاکستانیو پوځیانو دا نامعلومه کسان لخوا راکټونه ورول شوي چې پکې پنځه امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ چې د درغلیو د تورونو په اړه له پلټنو وروسته به د ولسي جرګې د نهو غړو پر ځای له بیلابیلو ولایتونو څخه نوي غړي ټاکل کیږي په افغانستان کې د تیر کال په سپتمبر کې تر پارلماني ټاکنو وروسته د درغلیو رپورټونه راغلل او ولسمشر حامد کرزي بیا په دې اړه د پلټنو لپاره یوه عدالتي جرګګۍ جوړه کړه دی عدالت امر وکړ چې کوم کسانو چې درغلی کړی دی هغوی د خپل چوکۍ پرېږدي تر دې وروسته د عدالت او ولسي جرګې ترمنځ سخت کړکیچ رامنځته سو د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې یو بي پيلوټ الوتکه راغورځېدلې ده د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي الوتکه د انګورباغ په سیمه کې پر یو کور غورځېدلې ده خو ځاني زیان نه دی اوښتی حساب د پادی اړه لاسنه دی ویلې خو د وسلوال طالبان ویان زبی علماء مجاهد بیا رسنیو ته ادا کړي چې دا بي پيلوټ الوتکه دوی را غورځولې ده بل پلو د دې هیواد د نارام ولایت هلمند د ګرشک ولسوالۍ سیمیز څارنوال د نامعلومه کسان لخوا په ډز وژل شوی دی د هلمند د والي لخوا خپر سوی خبر پاڼه لیکي چې نوموړی له خپل کور څخه کارځای ته روان و چې پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او د پیښې له ځای څخه وتښتېدل د پیښې پړه چا تر اوسه پر غاړه نه ده اخیستې د ایران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی نیول سوی امریکایي اتباعو ته د اتو کلونو د بند سزا پخلی وکړ دا کسان چې شنبویر او جوش پیتال نومیږي ایران ته د ناقانونه داخلېدو په تور درې درې کاله او بیا د جاسوسۍ په تور د پنځو کلونو په اضافي بند محکوم سوی دی عباس جعفری دولت آبادی ویلی دی چې په سزا محکوم سوی امریکایان د اپیل لپاره شل ورځې وخت لري د درېمې امریکایي سارا شوډ په اړه لا پریکړه نه ده سوې. نوموړي د 500,000 امریکایي ډالرو په ضمانت خوشې سوې وه. د امریکا لخوا د ایران د لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی د دې وروستیو څرګندونو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل سوي. دا درې واړه د 2009 کال د جولای په پای کې ایرانی سرحدي ساتونکو نیولې وو. دوی وایي په غلطۍ ایرانی خاورې ته ننوتي وو او دوی په عراق کې چکر وایي. او وروستی خبر دا چې په یمن کې چارواکي وایي چې دوو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 11 تنه وژلي دي. امنیتي چارواکي د نم نه زیاتولو په شرط ښیي چې دا بریدونه د ابیان په نامه هغه صوبه کې سوي دي چې د داسې اروپکو مرکز ګڼل کیږي چې له القاعده سره د تړاو ګمان پرې کیږي. په دې سیمه کې له هغه وروسته امنیتي وضع کړکېچنه سوې ده چې د مصر او تیونس له پاسونونو وروسته پکې څو میاشتې وړاندې خلک د ولسمشر علي عبدالله صالح د واکمنۍ پر ضد راپورته سو. د خبرونو پای
خبرونه مو د بوريوال کاکړ نه واوریدل. تاسو مشال ریډیو ته وګنیولای چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټي خبرونه کوي د سهار لنه هو د مخام تر شپګو وړاندې په خبرونه کې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بدامنې پیخه اورپکو او پاوز دواړو غاړو ته تاوان رسیدلې. د کراچۍ د حالاتو د سمون لپاره د ولسمشر زرداری په مشرۍ کې د اوچتې پای غونډه شوې. په دغه ښار کې د یو وژل شوی پښتون ورور مشال ته وویل
ګوتیم لګېدلې دي، ګوتې کټ شوې وې او په مرې باندې او په سترګه باندې او په خېټه کې ډزو باندې لګېدلې.
د پاکستان پاوز په باجوړ کې زمیدارو ته ویلي چې جوار به نه کړي. د جنوبی وزیرستان خاصداران وایي سلور کلونه وشول چې چا دوی ته تنخواه نه ده ورکړي. د دې ترڅنګ به واوري چې خوست کې د اختر د کیکونو او کلچو په خول پیل شوی دی. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د پاکستانی عسکرو قافله د سرک د غاړې پر ریموت کنټرول بمی 14 ور پر ریموت کنټرول بم ور برابر شوی چې لامل 14 شوی او په دغه پیخي پترس کې د پوس 15 سرتیر جوبل شوی دی. په دې اړه پامو کې د سیمینا زمنګ د خبريال عمر دراز وزیر رالی ګلی ریپورت ته.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی کې د پاکستانی عسکرو قافله د سړک غاړې ریموت کنټرول بمې 14 سره مخ شوې ده چې له امله 15 سرتیری ژوبل شوې دي. د سیمې دولتي چارواکو په وینا دغه پیښانن سهار وختي د قطب خیل په سیمه کې رامنځته شوې ده. دولتي چارواکي زیاتوي چې سهار 9 بجو په مهال د پاکستانی سرتیرو قافله د میرانشاه بازار نه 4 کیلومتره ختیځ قطب خیل سیمه کې د سړک غاړې بمې 14 سره مهال مخامخ شوه. کلا چې د عسکرو قافله د سرخار میرانشانه بنو ته په لاره وه. دولتي چارواکي وایي 15 عسکر په دې پیښه کې ژوبل شوي دي چې د هلیکاپټر د لارې بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي شوي دي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د پاکستاني عسکرو قافلې د سړک غاړې بمې 14 سره الوزولو لړۍ ډېره تیزه شوې ده. د نوړاندې هم دغه قافلې په بیا بیا په نخښه شوې دي چې په لسګونو عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې چې په سیمه کې د سیکیورټي فورسز لخوا کرفیو یا ګرځبندیز هم ولګولې شي. دا د هم یادوي چې نن هم د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل میرانشاه، تحصیل رزمک، دوسلی او میرلی تحصیلونو کې د سهار 5:30 نه تر ماښام 9 نیټې پورې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی دی او عام خلک نشي کولای چې سړکونو ته نږدې ورشي او یا پرې سفر وکړي، ځکه چې د کرفیو یا ګرځبندیز په ورځ یوازې د پاکستاني عسکرو قافلې یوا بلا سیمه ته تګ راتګ کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
تاسو په شمالي وزیرستان کې د بمی 14 ریپورت واورید. اوس هم د جنوبي وزیرستان د امنیتي حالاتو په اړه درته یو بل ریپورت لرو. راپورونه وایي نن سهار اورپکو په لدا سیمه کې د پاکستان د پوز په امنیتی پوسټه برید کړي چې ورکی درې حکومتي عسكر وژل شوی او شپږ نور جوبل شوی دی. په جوابي برید کې پنځه اورپکی وژل شوی او یو لس نور زخمیان دي. په دې اړه رپورت لرو چې لږ شپه وړاندې زموږ خبريال سیلاب مسعود مونږ ته راولېګل.
په سویلی وزیرستان کې د امنیتی فورسز په چک پوسټونو د وسلوالو طالبانو په دوا غوښه غوښه بریدونو کې د امنیتی فورسز درې سرتېري مړه او شپږ نور زخمیان شول. په دغې رنګ د امنیتی فورسز په ځوابي کاروایي کې طالبانو ته د پنځو کسانو د وژلو او د یو لس زخمي کولو توان ورواړه وشو. په سویلی وزیرستان وانه او ډېر اشمل خان کې د خفیا ادارو د چارواکو د وینا په مطابق وسلوالو طالبانو اول نای برید نن گئی جمال دلا دا پسیمک په یو چک پوسټ وکا چې په نتیجه کې د سپاهی جمیل په نوم په ژوندلا یو پوځي سرتیری په هغه ځای مړ او د فورسز په ځوابي کاروایي کې دوه طالبان مړه او پنځه نور زخمیان شول. د دې چارواکو په مطابق په سلوالو طالبانو دویم برید نن غرمه یولس بجې د سویلي وزیرستان د پښ زیارت په سیمک شه په چک پوسټ وکا چې په کوم شه د دواړه لوریانه د غټ وړې وسلې ډزونا تروا گھنٹا پورې پلا پسې جاری وو. په دا برید کې د امنیتی فورسز دوا سرتې ریمړه او شپږ نور زخمیان شول. دا زرا یې زیاتوي چې د دې برید په ځوابي کاروایي کې هم درې طالبان مړه او اوور نور زخمیان شول. دا دې بریدونو او په دا کې د مرګ ژوبلې په براکشه طالبانو لیا هیڅ نه دی ویلي. دا د یادوي چې د هفتې په ورځ د لدا سره نږدې د اسمون مانځه په سیمه کې د مجد اقبال په نوم په ژوندلا یو پوځي سرتېری طالبانو هغه وخت په سنایپر ټوپک وشتلای زخمی کړای و چې کله هغه د نورو ملګریو سره د نږدې چنې نه کمتا او بر راوړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ورزو کراچی ته. په کراچی کې د بدامنۍ وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري یو مهم غونډه کې خپل د صوبایي وزیرانو ته د سند ویلي چې په کراچی کې د امن راوستلو لپاره د خپل هلې ځلې نور هم تیزی کړي. بل پلو مسلم لیگ نن غوښتنه کړې ده چې په دغه ښار کې د پوس په کارو ګمارل شي. پام وکړئ په دې اړه د اسلام آباد نه د احمد الله رپورت.
د کراچۍ صورتحال جایزه اخستو لپاره په ایوان صدر کې د صدر آصف علي زرداري په مشرۍ کې یو مهم اجلاس وشو. صدارتي ترجمان فرت الله بابر مطبوعاتو ته وویل چې اجلاس کې د مذهبي امور وفاقي وزیر خورشید شاه نه علاوه د سند صوبایي وزیرانو ګډون وکړو. نوموړي زیاته کړه چې اجلاس کې صدر آصف علي زرداري په صوبایي وزیرانو واضح کړه چې کراچۍ کې حالات ښه کولو لپاره د اقدامات وکړي او چې څومره زر کېدی شي په کراچۍ کې د امن په ځای کړي. که یو طرف ته صدر آصف علي زرداري په کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره اجلاسونه راغواړي، نو بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی میاں شہباز شریف وینا ده چې کراچۍ کې امن د اجلاسونو د لارې نه بلکې عملی ګامونو پورته کولو له وجې راتلی شي. شہباز شریف وویل چې هر ورځ کراچۍ کې بې ګناه خلکو وژنه د حکومت بدترینه ناکامي ده او که حکومت حالات نشي کنټرولولی نو پکار ده چې فوج راوغواړي.
کراچۍ بشان خار چې پکې هر ورځ مرګ جوبله روانه ده، حکومت په سیمه کې دا من راوستو په ځای په قلاره ناست دی. پکار چې دې بدامنۍ کې ککړ خلکو لا سخت نه سخت سزا ورکړي او حکومت دې کراچۍ کې امن په ځای کول لپاره پوز رو غواړي چې هغوی په خشن حالات کنټرول کړي. حکومت دې د کراچۍ د حالاتو په اړه قام او پارلیمان هم په اعتماد کې واخلي.
د شهباز شریف فوز راغختلو بیان په حق لا د داخله چارو وزیر رحمان ملک وینا ده چې فوز د مخکنه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، نو کراچۍ ته یې نشو راغخته. صوبایي حکومت د کراچۍ حالات کنټرولولو لپاره خپل هلې ځلې کوي.
د بدامنۍ په پیښو کې ککړ خلکو چې موږ ته تفصیل ترلاسه کیږي نو موږ به د هغوی په ضد زر تر زره ګامونه پورته کوو. او پاتې شوه کراچۍ کې د حالات سمول لپاره د پوز راغوښتو خبره، نو زه دا ویل غواړم چې پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې مصروف دی او فی الحال د پوز راغوښتلو وخت هم نه دی. بل دا چې پوز راغوښتلو اختیارات صرف د سند حکومت سره دي.
د سیاسي چارو کارپوه او معروف قانوندان افتخار ګیلانی نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې ورځ په ورځ د کراچۍ حالات خرابیږي، آیا واقعی فوز را غختل د دې مسلې حل دی؟ نو د هغوی وینا ده
دا حکومت خو په دې نشي سنبالولی چې ټول دنیا ته پته ده زیات ګډ بڑکې سیاسي جماعتونو لاس دا خدای جو کہ حکومت کے پاتے کے دو دے پارا ہر سکی خود حکومت کے پاتے شو نو ما خود سمے انالیسس دی نو دے دے وس کار نہ دا نو بل لار بہت رستل غواڑی اگ بل لار دن علاوہ ما تو بل نہ کاری مجبوری دا خبر نہ دا لیکن مجبوری دا سوائے فوج نہ ما شاء اللہ دا سوک سنبھال کر شو
یا تے دی وچ سمودا اڑان دی عوامی نشل پارٹی ہم کراچی فوج تے حوالہ کول غختنا کڑی وا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
هم دا موضوع در تا نور هم رو خانه که دو رسپان اکسپریس تریبیون پیویداریه که راغلی چی پا کراچی خار که روان دا بدامنه حالات دی خبری تا لار هوراوی چی پا دغه خار که دا امنیت را وستول لپاره دی پاوز راو بلل شی. هم دار از دا اوس دا اولس تر سنگ زنی کاروباریان هم دا غختنه کوی چی دا دوی دا کاروبار دا خوندی ساتلو لپاره دی پا کراچی خار که پوز تا کنټرول ورکل شي. لیکوال وای مخکې لدی چې په کراچی کې د امنیت پر ځای کولو لپاره پوز راوبلل شي د موجوده حالاتو جاج اخیستل پکار دی. استرالم مومن تاسو ته په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
مقالکون کې لیکي په کراچی کې تشدد ټول حدونه مات کړي دي. د ولسی وګړو ترڅنګ اوس پولیس هم د وسلوال بریدونو ښکار کیږي او تر دې دمه څلور پولیس والا وژل شوي او 25 چوبل دي. پولیس اوس هم د سزا ورکولو نه ډډه کوي او څوک چې په جرمونو کې ککړ دي لابا په رسمي توګه د هغوی پیژنګلو کیږي. د کراچي پولیسو یو مشر دا خبره په ډاګه کړې چې هغوی یو شمېر هدفي وجونکي نیولې دي خو دوی به له عدالت ته وړاندې کولی شي چې دا رنګ جرم پرې ثابت کړي. همداراز یو ټي وي چینل د سند د کورونو چارو وزیر په حواله ویلي دي چې په لسګونو هدفي وجونکي نیول شوي دي خو لیکوال وایي خلک به دا هم د تیر په څیر یو بې معنا بیان ګڼي. زیاتره کارپوهان په دې عقیده دي چې په کراچۍ کې د روانې فرقې ځن خطې ترشا د متحده قومي موومنټ پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند لاس دی. مګر لیکونکي وایي په کراچۍ کې د بې بسۍ حالات دې خبرې ته لار هواروي چې په دغه ښار کې د امنیت راوستلو لپاره پوز رو بلل شي. همداراز اوس دا غوښتنه د ځنو ولسي وګړو ترڅنګ د کراچۍ ښار کاروباریان هم کوي. لیکوال وایي دا خبره ده چې په کراچۍ کې د امنیت پر ځای کولو لپاره پوز رو بلل شي. خړومبې پکار ده چې د موجوده حالاتو جاج واخیستل شي چې آیا د 1990 لسیزی په لومبو کې چې کوم اپریشن په کراچۍ کې شوی وو نو آیا په هغه طرز اپریشن به اوس ګټي مخې ته راوړي او کنه. همدارس د کراچۍ ټولنیز بڼه هم قتل پکار دي ځکه چې کومه فرقې ځن خطر روانه ده د دې ترشا د سیاسي ګوندونو لاس دی. همدارس د موجوده جنگ خرچه هم په ذهن کې ساتل پکار دي ځکه په اوسبانه یوازې د عام جرم کوونکو سره مخ کیږي بلکې د په درنا وسله سنبال ترګر به هم وي. د دې ترڅنګ په اوسبا اول یا اخر په داسې حالاتو کې راځي چې دوی به د عام ولس سره مخ کیږي او دا به یو ځل خامخا کیږي ځکه چې په دغه ښار کې هر ورځ مرجوبلې د خلکو برداشت ختم کړی دی. خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا په اوسبا په ولسي وګړو ګولۍ چلوي او کنه. مخالکون کې اخره کې لیکي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کراچۍ کې ټولې سیاسي ډلې یو ځای کینی او د دې حل وباسي ځکه چې په دغه ښار کې امنیت هم د دوی پورې تړلې ده.
په کراچۍ کې د بدامنۍ په لړ کې ګڼ شمېر پښتانه هم وژل کیږي. د دغو کسانو په منځ کې د غزنفر په نوم یو پښتون هم شامل دی. د هغه ورور امیر نیاز سره د مشال همکار فواد علي شاه خبرې کړې دي.
او که تاسو خپل تعارف لګو کو اوریدونکو سره.
زما نام امیر نیاز ده او غزنفر مانا مشر او زده کشر رور یم.
کراچۍ کې غزنفر سره کار کولو دا بل 13 شپه سپې خر شو کوم کې جگہ مړ کړی.
جی بیسیکلی غزنفر ایئر فورس کې او میډیکل اسسټنٹ و. بیا دا غی پوسټنګ شه او دغه تا نواب شاه بیس تا هغه زنا دی لیګلی دغه تا فیصله مسرور بیس دی لیګلی کراچۍ ته چې تاسو میډیسنز روړي نو دی سکسان لاشي ټرک کې میډیسن هغه زنا لوټ کی خپل بیس ته بیروړي. مسرور کې ټول شپکار او کول کا کمپیوټر کې انټری او کا ټول ډیټا انټری کې سانا میډیسنز دی دا هر څه انټر کوو دی مسرور بیس ته.
بیا تاسو څنګه خبر راو تاسو ته چا ویل چې هغه چې دی چا وښتو او کوم ځای کې وښتو خلک څنګه وایي چې څنګه وښته شو.
زم کزن چې بیا لته ورل نو دغه والا گیټ والا ویل چې دی 4:05 باندې دی د مسرور بیس نو تاسو سحر پښمنه چې کو سحر او ته په موټر سایکل هغه مقصد دا چې زه سحر د وخت سیسټر لاشم حالات هم خو روډ هم خالي زه تیز لاړشم. نو چې څنګه بیس نه یو فرلنګ دو فرلنګ مخکې راغلی دی کسان پہ راوتی دي هغې دې بوتلو نو د ریزیسټنس ورسره کړی دی بس هغې بیا دی ویشتې دی نو د ورته لاس مخې ته کړی ګوتې م لګېدلې دي ګوتې کټ شوې وې او په مرې باندې او په سترګه باندې او په خېټه کې ډزو باندې لګېدلې بیا هغې ته لړه کړې وې. بس بیا زه ودوم 8 نو بس د هغې ملګري بیا ماته فون کړی چې 8 ہاسپٹل کے شفا ہاسپٹل کے منگ کراچی تورت لوگ وفات شوید تاسو مراز
سوئی دا چاچ وشت دا پتہ لگی کراچی کے حالات دیر خراب دی دسورا زونا کن اس مجرمان سوک دی سب پتہ لگی حکومت سوئی خبر
دے بارے کی خبر نہ دشوے چھ کراچی حالات دا سیدی چھ ٹارگٹ کلنگ دے ٹارگیٹڈ کسان پتہ نہ لگی دا سوک دی کنا صرف دیو دی خونو کنا کمانڈوز یو وشتل کسن میں ویچ ہاسپٹل کیوں نشپک کسان پہ بورو کی روڑل او الکڑی او دا ہس پتہ نہ لگی چھ نہ ایئر فورس پہ سیکشن اخستے دے نہ چت ویلے نے سوچتا چا کڑی دینو سو وے حالات اس تخبل معلوم دی چھ
پور کی مور بی بی حالت سنگ دے والد سے مسنگ دے دا گئی تم خبر سنگ وا رولو
والد سے میں سحر سے روزے نہ راغلے ہو دو پروتو او مور میں قران شریف تناست تلاوت کولو مور میں شوگر بیمار ہوں نو مائل سے اور تسنگ ویم والد صاحب خون باہر رو اس تو طریقے سے ہم پوئے کو دا سے والد صاحب خون پہلا دل تا بے ہوش شو بس بے روجہ پہ ماتا کا بس بے ہوش کرا لو طریقے سے ٹول دلا سکو او مور تمیل سے پخپل کے دلے دے او بس دعا کوئی کن خو بس داغی زین کے راتلے سے شاید چلے گی دلی کچھ اللہ یو کر رہا ولی بیا اللہ ور صبر امر کئی کن بس خاموش تنہ خبر ہی کئی نہ دغه بس
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل دورزی 19 پروگرامونه
تنزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
پاتویش منټه کم دو بجو
تا ترا
او منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینزو بجو
د پاکستان پوس په باجوړ کې زمیدارو ته ویلي چې جوار بنه کړي ځکه د جوارو په پټو کې اورپکی پټیږي خو ځای خلک وایي د باران په بوی فصلونه کرلي اوس چې حکومت تبا کوي د دوی زړه ور سره شاړي شانواز ترځه د نور تفصیل سره
باجوړ ایجنسی کې د مونډا قذافینا تر ناوغي پوری د لوی سړک په غاړو او د لوی او واړه مامون په عامو ځمکو د جوارو فصلونه کرلو باندې د عسکري قوتونو لړخه پابندي لګولې شوې ده د قبایلی حکومتي چارواکو په وینا هغه فصلونه کوم چې د یو فټ نه زیات اوچت راخیږي کرلی بندې د باجوړ ایجنسی د خار اوسیدونکو ګل افضل خان وای حکومتونه همیشه د عوامو د تحفظ او د سہولتونو لپاره ګامونه اخلي خو باجوړ ایجنسی کې د صورتحال په مکمله توګه بدل دی حاجی لونگ تحصیل سلاردو یوبل مشر چی عبدالمنان کا کاجی نمیگی حغوائی اولستا دا جوارو دا نکرلو دا وجی مشکلات خزیات تی زکا چی پا باجوڑ جنسی کی دا فصلونو او دا میوونا علاوہ نور سا نشتا دی
او دیر لی بو جی پا مراغلی دا غیر او نزیاد خلق بیش کئی مو تا بیش جو مطلب دا چی غورا و دا غیر پا بازار کیخ دو دو جوارو چی کم پسل دا غیر مطول نا مخروم ہے دا قضاچی نوالا و دا بیاد آغت مین روڈ چی دے رسا دینا ہو گئی پوری دے بانے عموماً جی پہر دے رہا اوٹ دے دا جوار بندی نہیں شکار دے پامون دو طرم تا خو پڑے رغت رقبہ باندے بندی ہے تا خو مطلب دا ہے چی جنگی ہونتے حالات تھی دو ضرور نباوجود نور شالی مارے چکم دی پاہو کم بندی
یو بل زمیدار عمران د صدیق آباد پاٹک باجوڑ ایجنسی وسیدون کے دے او د جوارو د فصل د نہ کرلو پر اڑے اویل
یار چیز مکم خیر دیر مکم دا پابندی لگے دلے دا جوار سفندی بس
نند اتوار د چټی ورځ ده او د باجوړ ایجنسی د انتظامیه غړي دفترونو کې موجود نه وو خو کله مو چې یو ځای صحافي فضل حکیم سره خبرې وشوې د حکومت لړخه لګول شوی پابندۍ پر اړه یې وویل
دا په هغه وخت کې بندیز ولګې دو چې کله په باجوړ ایجنسی کې د شرخوخو د خلاف اپریشن دوران کې مطلب دا چې هغه ټیم کې جوارو او هغه دا جوارو په وجه باندې سکیورټی فورس ته نقصان ورسېدو دا غې نه وروسته بیا په جوارو باندې پابندي ولګې د لاخونن سبب 70% ایریا چې دا کوم ځمکې چې دي 70% هغه مکمل توګه باندې شړې دي او جوار مکمل توګه باندې بند دي
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا حکومت دغه ولس سره بیا نو نورې سمرستې کوي یا یې کړې دي فضل حکیم وویل
حکومتی چارواکو دا دعوی هم شته دی چې دغه ذمہدارو خلکو ته مطلب دار چې موږ ارخې سم ورته مطلب دار چې کوم دراشن خبره ده هغه وته موږ رسو. نو د اوسه پورې لا داسې صحت منځ ته نه دی راغلی چې هغه مطمئن دي.
او د ولس په غوښتنه حکومت د جوارو د فصل په کرلو پابندی ختم کړي، ځکه چې په باجوړ جنسي کې ولس غریب دی او صرف ځای روزګارونه یې ذمہداري ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ جنسي.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولې گئی.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال ریډیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولې گئی. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
تاسو موږ ته اس ام اس راولېږئ. تاسو زموږ خبرونه اورئ لګیای. د خبرونه څنګه ده، د مشال ریډیو نور خبرونه څنګه دي، تاسو زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ www.mashalradio.com. هلته وګورئ چې زموږ لیکلي رپورټونه څنګه دي، زموږ تصویرونه څنګه دي، زموږ ویډیوګانې څنګه دي. او هلته نه تاسو نیخ په نیغه د مشال ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. که تاسو ریډیو کې سستون زوي، تاسو په سیمه کې زموږ خبرونه صحیح تاسو نشئ اوریدلی، له دې لارې نیخ پنیغه پاک او رڼی اوریدلی شئ. اوس هم نور رپورټونه. په جنوبی وزیرستان کې خاصداران وایي حکومت ورته د تیرو څو کلونو راهیسې تنخواه نه ورکوي. دوی وایي ډیوټۍ ته چمتو دي خو حکومت ورته موقع نه ورکوي او نه هم دوی ته تنخواه ورکوي، چې لامل یې د دوی ژوند د ستونزو سره مخامخ شوی دی. زموږ خبریال سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
څلور کاله کېږي چې په سیمه کښې د پیچیده او ناکراره صورتحال مخې ذمهوري نه ترسره کولو په وجه د سویلي وزیرستان مسعود قبالیانو د خاصدار فورس 3000 نه زیات ملازمینو تنخواګانې بند دي. په دا فورس ښه شامل ځینې ملازمین خپله بېوسي او ستونزې داسې بیانوي.
جلال خان مسعود شمنخیل شخه خیل سره روغه تحصیل یمو په خپل نوم واخیست او د روحه دو ملکي هم واخیست. څلور کاله کېږي مشته تنخې نه دي ملاو. ډېر ارجینه پوټ نام کړی دی، فریادی نام کړی دی، انکار نه منکار نه دی کړی چې کوم ځای ته ملازی دغه ته هر وخت یوري پورته دی چې الله تر دې ټیک تو سر ډپټي نه دو کړی نه کوي ځکه باندې ډپټي دل ته هکې پوسه چې ابو چې وطن بالکل یې ته یوري. گورنر صاحب راغلی و بغي ته مرز وکړي غیر ته خلوص کړل چې ملکه د اقتصادوري یې سپور نه ملکه چې کلر ته چې د ساتین نه دي شوی کلر ته یې چې حساب نه دی کړی.
امان الله یې د مالک ملک اقتصادوري پوس دا تنازع جوڑا شوطان خی باندی وسا پر مشتانه ملایوی چی مش دپتی کی داغا تالور میاشتی چی چی مش لگیایی وسا پر ویای چی زابوی درکاو بلار در زرا فاوزی وسا پر ندو سنبال کری مش را خسا دور به واسلی نیشی سنبال آولای خود دپتی کی انکار نشتا اوالو وطن سوتلای دی ویسی سوتی
زای ابراهیم شا خسا دور خبری کوا پینجالا کماسی دا دا طول رو بیادلای دی پورتا مطلب دای بلی وانگیجی کنال وود سرای نشتا غریب
وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مروت پمکھ شخصیش گورنر دے سویلی وزیرستان دے دورے په موکې د خاصدار فورس تنخواګانې بیا ورکولو لوس کړی دی. د گورنر د دې لوس په مطابق دا ملازمین به تنخواګانې زر ومومي.
گورنر صاحب کله ویزیټ وکړلو نو په هغې کې دا مطالبه دې ته مخې ته راغلله او هغوی باقاعده طور باندې د دې اپروول ورکړلو او د هغې د خلاصېدو هغې په هغې کې چونکې تاسو ته پخپل هم پته ده د ډېر ټایم نه بند وي د آپریشن او د سیکیورټي د ادارو د هغه د وجې نه په دې هغه کې بند وبل دي چونکې په ډیوټۍ باندې هم زیات تر کسان په هغه وخت کې موجود نه وو. هغه شاید سټریم لاین کول ډیفینیټلي ټایم اخلي او دا یو دوا درې کسانو خبره نه وه د زرګونو خلکو د هغه خبرو نو په هغې باندې کار کمپلیټ شوی ده او دې ته دا شی ریلیز شوی ده باقاعده طور باندې. اخیستو والا پروسس چې کوم د دې والا په خپل لوور لیول باندې لګیا ده او زموږ دواړه چې کوم پولیټیکل آفیسرز دي یا سپروایز کوي لګیا دي او دې ته دا شی ملاویږي لګیا ده.
د خاصدار فورس ملازمینو دا غوښتنه ها کړې ده چې د تنخواګانو بیا ورکولو په وخت دوی ته د هغه پیسې هم ورکړای شي چې کومې د بند تنخواګانو په سر په بینک شه په نفع جمع شوی دي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
زمونږ د ویب پانه ایڈریس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
په پښتونخوا کې په درنګ سات کې 15 بجې کېدونکې د بوريوال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغې وروسته رپورټونه لرو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سند پر صوبای وزیرانو زور اچولی چې په کراچۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې لا ګړندې کړي. په خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او اورپکو ترمنځ په بیلابیلو نښتو کې درې سرتیري او اته اورپکي وژل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د درغلیو په اړه له پلټنو وروسته د ولسي جرګې د نهو غړو پر ځای له بیلابیلو ولایتونو څخه نوي کسان ټاکي. د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې یو بې پیلوټ الوتکه غورځېدلې ده او د هلمند د ګریش کولسوالۍ څارنوال نامعلومه کسانو په ډز وژلې دي. د ایران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی نیول سوی امریکایي اتباعو ته د اتو کلونو د بند سزا پخلای وکړ او په یمن کې چارواکي وای چې د دوو ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه یو لستنه وژل شوی دی.
د مشال همکار بوريوال کاکړو چې تاسو ته لن خبرونه وړاندې کول. اوس هم د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو پاڼې درته اړو. په دغه ورځپاڼو کې چې کومو موضوعاتو ته اهمیت ورکړل شوی، په هغې کې په جمرود کې د تېرې ورځې چاودنه، د دې ترڅنګ د کراچۍ حالات او په ټول پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ. زموږ همکار سراج ظهیر دغه ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
نن مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د جمعې په ورځ جمرود سیمه کې جمعات کې شوې حمله ته کتنه کړې ده. ادارې لیکي چې د خیبر ایجنسی تحصیل جمرود کې او جمعات کې د جمعې په ورځ شوې حمله کې 85 کسان وجلې او 130 جوبل شوې دي. ادارې لیکي چې یو خوا د کراچۍ حالات خراب دي او بل خوا ملک داسې قسمه حمله روانې دي چې د ملک صورتحال یې ډېر کړکېچن کړی دی. ادارې زیاتوي چې صدر آصف علي زرداري د کراچۍ مسله په سیاسي بنیادونو باندې حل کولو لپاره گورنر سن، وزیر اعلی او وزیر داخله باندې مشتمل یو کمیټه جوړه کړې ده. ادارې لیکي چې څنګه آصف علي زرداري د کراچۍ صورتحال باندې غونډې رابلی، داسې د ملک د نورو سیمو د حالات لپاره هم په کوټلي بنیادونو باندې حل ولټوي چې د دې ملک د ولس د ترهګرۍ او ترهګرو نه خلاص کړي شي. مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی په لوډ شیډنګ باندې لیکلې ده. ادارې لیکي چې ټول خیبر پختونخوا کې د ګرمۍ د سیوا کېدو په نوم باندې د لوډ شیډنګ اعلان کړی شوی دورانیا سیوا کړی شوی ده او دې لړکې په پیپ په نوی شیډول هم جاری کړی دی. ادارې لیکي چې د شیډول مطلب یو وخت کې دا اغسته کېدو چې د سیمې اوسیدونکو ته معلومه وي چې کوم کوم وختونو کې به بجلی بندوي. خو لیکل چې د اسلام آباد لاس کې د خیبر پختونخوا د بجلی بٹن ورغلې ده، نو دا شیډول هسي وټوکا ګرځېدلې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې زیاتېدونکو لوډ شیډنګ باندې تر اوسه صوبایي حکومت نیغ په نیغه د وفاق سره هیڅ خبره نه ده کړې. نو باید صوبایي حکومت له پکار دي چې د وفاق سره په دې لړکې خبره کړي چې کم از کم اعلانیا او غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کې فرق پیدا شي او د خیبر پختونخوا ولس د نورو مشکلاتو نه بچ کړي شي.
زمون همکار سراج ظهیر چې د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو ادارې تاسو ته دراورولې، لیوې دمې وروسته نړیوالې ورځپاڼې رخلو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی چې چین نن سبا د لوی کشمکش سره مخامخ دی. که یو خوا په مارکیټ کې د چین د آسایشي شیانو د لوړو بیو له وجې دغه هیواد نور خپل پیداوار نشي زیاتولی، نو بل خوا چین خپل پیداوار هم نشي کمولی ځکه چې د دوی د اقتصاد زیاتره انحصار هم په همدې باندې دی. بلخوا په ورځپاڼه انډیپینډنټ کې لیکوال ګیون ګارډن په یوه مقاله کې افغانستان ته د برتانیا د پخوانی استازي لخلي لیکلي په کابل کې د طالبانو لخوا د برتانیا د قونسلګرۍ په دفتر او بریدونه په افغانستان کې د غرب ناکام ستراتیژي تر پوښتنې لاندې راوستي ده. د دغو دواړو مقالو غټ ټکي تاسو ته اسراله مومن وړاندې کوي.
په ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې لیکوال کیت بی ریچربرګ په خپل یو مقاله کې لیکي که یو خوا د نړۍ اقتصاد له تباهۍ سره مخامخېږي، نو بل خوا چین هڅه کوي چې د خپل پیداوار مصرفونکي زیات کړي. د چین چارواکي په دې عقیده دي چې د آسایشي توکو پیداوار د دوی د ګټې لویه وسیله ده. زیاتره چینایي وګړي د شیانو د زیات نرخ لواجه بهر ملکی شیان خوخوي. همدارنګ که څه هم ځینې چارواکي په دې خبره غور کوي چې د عیش او آرام لپاره کارونکي شیانو نرخونه کم کړي، خو دغه هیواد حکومت په دې لړ کې زړه نازړه دی او تر دې دمه یې څه پرېکړه نه ده کړې. لیکوال زیاتوي د چین مالدار خلک د فرانس څخه برآمد شوي د لاسو بیګونه او د اټلي جوړ سپورټس ګاډي ډېر زیات خوښوي، او د دې له وجې د چین چارواکي د لوی پریشانۍ سره مخامخ شوي او دوی په دې باس کوي چې څرنګه د دې مالدار خلکو آواز ښکته وساتي. لیکوال د ورلد لگژری اسوسییشن یا د ایشو عشرت نړیوال ادارې د مشر دخلی لیکي چین نن سبا د لوی کشمکش سره مخامخ دی. نوموړی زیاتوي که یو خوا په مارکیټ کې د چین د اسایشي شیانو د لوړو بیو له وجې دغه هیواد نور خپل پیداوار نشي زیاتولی، نو بل خوا چین خپل پیداوار هم نشي کمولی ځکه چې د دوی د اقتصاد زیاتره انحصار هم په دې باندې دی. بلخوا په انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکوال گیون کارډن په خپله یو مقاله کې افغانستان ته د برتانیا پخوانی استازي لخلی لیکي په کابل کې د طالبانو لخوا د برتانیا د کونسلګری په دفترونو باندې بریدونه په افغانستان کې د غرب ناکامه ستراتیژي تر پوښتنې لاندې راولي. نوموړی زیاتوي دا خبره په ډاګه شوې چې دا یو خوب دی چې د کال 2014 وروسته به افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د امنیت ذمواري پر خپله غاړه واخلي. نوموړی وایي یو وار چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل نو په دغه هیواد کې به خانه جنګي شروع شي او مخالفې ډلې به تر هغې د یو بل سره جنګیږي تر څو چې د طالبانو سره سیاسي جوړجاړې نه وي کړې. سر شرټ کوپر کول زیاتوي هغه نه ویني چې په دې لسو کالو کې به افغان ځواکونه د دې جوګه شي چې د ملک د امنیت سنبالولو ذمواري پر خپله غاړه واخلي. نوموړي زیاته کړه دوی تر هغه افغانستان نشي خوندي کولی تر څو چې یې نوې سیاسي او علاقایي جوړجاړې نه وي کړې. افغانستان ته د برتانیا پخوانی استازي زیاته کړه کچره د امریکا د بنو چر وزیر هیلی کلینټن خپل کار په سمه توګه کول غوښتل نو د افغانستان په سیمه کې د هیوادونو د بهرنیو چر وزیران به یې رابلل وي او د روژې په دې مبارکه میاشت کې به یې په دغه هیواد کې روان جنگ ته د پای ټکی ایښودی وي. نوموړي زیاته کړه په کار د امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره د مشرۍ کردار ترسره کړي.
تاسو د اسرارلام مومان رپورټ اورېده. پاکستانی ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي د پاکستان حکومت د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شو خلکو د بیا آبادولو په لړ کې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د دې لیک مهمې برخې د فرخنده وزیر ناورو.
ایکسپریس ټریبیون کې جمشید باغوان لیکي د امریکې لخوا د فند د کمی وروسته پاکستان غواړي سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د امداد غوښتنه وکړي. ورسپاڼه د پوځي چارواکو د خلی لیکي د قبایلي سیمو او صوبه خیبر پښتونخوا نه د پوځي عملیاتو له امله بې کورشي خلکو سره د مرستو په لړ کې د پاکستان حکومت 1500 ارب روپۍ خرج کړي دي او غواړي دغه خلکو سره مالی مرستې وکړي. ورځپاڼه د چارواکو د خلی لیکي په دغه 1500 بلین روپو کې 10 بلینه یوازې د سعودي عرب حکومت ورکړي او پاکستان هڅه کوي د قبایلي سیمې کورمینا بې کورشي خلکو سره مرستې وکړي چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه به خپلو سیمو ته ستنېږي. د اسلام آباد او ریاض ترمنځ اړیکې د 2008 کال راهیسې د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د تهران سره د اړیکو د ښه کولو وروسته سړی شوی او اوس په داخلي توګه د بیکوره شوی خلکو سره د مرستو وروستو د دوانو هیوادونو اړیکې یو څه پر مخ تللې دي. چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات سرته رسولي او ځکه اوس غواړي په دغه سیمو کې د خیر خیګړې کارونه پیل کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې جمشید باغوان د یو پاکستانی چارواکي د خلی لیکي سعودي عرب او متحده عرب امارات ژمنه کړې د پاکستان سره به 8.6 ارب روپۍ مرسته کوي او دغه پیسې به پاکستان ته په راتلونکو نږدو ورځو کې ورکل کیږي. د اگست په 12مه نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د فاټا لپاره په رایج قانون کې د بدلون اعلان وکړ چې غواړي قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو پرنګ حقوق ترلاسه شي. د 2010 کال راهیسې د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شوي او دغلته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCRY اوس هم په پاکستان کې سناسه 8.6 نوي زره په داخلي توګه بې کورشي وی خلک په بلابلو سیمو کې ژوند کوي چې زیاتره پکې د مومند، باجوړ او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک شامل دي. د صوبه خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې ژوند کوونکي دغه بې کورشي وی خلک وای غواړي زر تر زره خپل کورونو ته ستانه شي خو اوس هم د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
د فرخندا وزیر رپورت ماوریده. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي مارک ګروسمن د امریکا غږ سره په مرکه کې وایي چې پاکستان کې د جمهوریت د ودې لپاره د دوی هیواد مرسته کوي او د حقانی ډلې د فعالیتونو د مخنیوي هڅه هم دوی کوي او په دې لاره کې د پاکستان مرستو ته دوی لیواله دي. په دې اړه دغه رپورت له دمې وروسته په دې مرکه کې د مارک ګروسمن څخه پوښتل شوی چې د ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکز پخوانی مشر میخایل لیتر په یو مرکه کې ویلي چې القاعده د پاکستان لپاره لوی ستونزه ده، آیا دوی ورسره موافق دي؟ په جواب کې ګروسمن وایي زما تحلیل دا دی چې په بټاباد کې د اسامه بن لادن وژلو د القاعده د ختمولو فرصت په لاس کې راکړي، اوس د دې لپاره به څه پکار وي؟ د دې لپاره به د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د ټولو هیوادونو د غاړې سره همکاري پکار وي. دا زموږ لپاره ښه فرصت دی چې دې تنظیم ته شکست ورکړو. دویمه پوښتنه له دننه دا شوې ده چې آیا تاسو ګڼئ چې د پاکستان د ولسمشر لخوا سیاسي ګوندونو ته په قبایلي سیمو کې د فعالیت اجازه ورکول هلته د اورپکو اثر کمولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر خاص استازی مارک ګروسمن وایي ظاهره ده پاکستان چې په هر ډول خپل نظام چلوي دا د دوی کار دی، خو هغه څه چې موږ پورې اړه لري زه فکر کوم چې پاکستان کې د جمهوریت وده ده، د زیاتو سیاسي ګوندونو جوړېدل او د دغې سیمې د پاکستان د نورو برخو سره زیات زم دل باید مثبت توکي وګڼل شي. د وړاندې زیاتوي موږ په سیاسي، اقتصادي او جمهوریت لارو کې د پرمختګ لپاره د پاکستان د ولسی حکومت سره مرسته کړې ده. د نوموړي پان پریکړه باید د پاکستانیانو لخوا وشي، خو زما پان چې کله هم تاسو د ولسواکۍ اغېز زیاتوي د سغدریزۍ اغېز ورسره کمیږي. امریکا غک د مارک ګروسمن نه وړاندې پښتنه کوي چې دا اعلان چې د امریکا مارکیټونه د پاکستانی امونو په وړاندې پرانیست دي یو خوک خبر ګڼل کېده او هرکلی شوی و، خو په دې وروستیو کې داسې پرمختګونه شوي چې د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو په خړپړتیا دلالت کوي. آیا په حقیقت کې په اړیکو کې کوم پرمختګ شوی دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې مارک ګروسمن وایي زه به خپل ځواب په دوه برخو کې وشم. لومړی، امریکایي بازارونو ته د لاسرسي موضوع نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دی. یو شی چې موږ به په راتلونکو څو میاشتو کلونو کې زیاتول غواړو هغه به دا وي چې په سیمه کې د سوداګرۍ او د پانګې اچونې کچه لوړه کړو. دا به په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ او د روزګار د موندلو سبب وګرځي. د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه د پوښتنې په ځواب کې مارک ګروسمن وایي زه به ووایم چې دواړو هیوادونو د یو بل سره اوږدې اړیکې ساتلې. د هر ډول نورو اړیکو په څیر دا اړیکې هم کله ډېرې ښې او کله هم ډېرې خرابې وي. کله چې له نوموړي نه وپوښتل شول چې په پکتیکا ولایت کې جګړې زیاتې شوې چې د حقانی ډلې لخوا ترسره کیږي، آیا امریکا پر دغې ډلې څه قسمه فشار به اچول غواړي؟ نو نوموړي وویل زما په خیال په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د دفاع وزیر لیوین پینټا ویلي چې د حقانی شبکه موږ لپاره د اندېښنې اصلي سرچینه ده. موږ په دې اړه له پاکستان سره خبرې کړې دي. هیلری کلنټن په دې لاره کې د پاکستان د همکارۍ په اړه خبرې کړې څو د دې ډلې خوندي ځالې ختمې کړې او د دوی وسلوال د پولې اخوا د امریکایي او افغان ځواکونو او د ولسي خلکو د وژلو په موخه وانه وړي. د حقانی شبکه زموږ په نظر کې ده. له مارک ګروسمن نه وړاندې پوښتنه دا شوې ده چې د امریکایي مرستو د متخصص وارن وینسټین په پاکستان کې برمته کول داسې ګڼل کیږي چې یوه جالی پیښه ده، او دا هم چې اف بی آی کېدای شي د هغه پلټون بیا د پاکستاني چارواکو سره خپلې هڅې شریکې کړي. په دې موضوع به آیا دوی سویل غواړي؟ نو نوموړی په جواب کې وایي تر ټولو لومړی زموږ زړونه د ښاغلي وینسټین او د هغه د کورنۍ لپاره پریشان دي. دا خیال چې یو څوک دې راشي او هغه دې وتښتوي زما په خیال دا یوه خواشینونکې پیښه ده. تر اوسه د هغه د تختولو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. شاید تختونکي به په دې شرمېږي. زه نه پوهېږم د هغه د خلاصون لپاره څه ډول عملیات شوي، خو زه تاسو ته دا ویلی شم چې اف بی آی د دې پلټنه کوي او په دې لاره کې د پنجاب د حکومت مرسته هم شامله ده او ښایي هغه به زر را خلاص کړی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس هم د افغانستان په اړه رپورټونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشر کرزي تر حکم وروسته چې دې کمیسون ته یې کړی و په پریکړه کې د ولسی جرګې په اوسني جوړښت کې یوازې په نهو چوکیو کې بدلون راوستی. د انتخاباتو د کمیسون چارواکو د یک شنبې په ورځ د دې پریکړې پر وخت وویل چې په دې پریکړې سره به د اتو ولایتونو په نهو وکیلانو کې تغییر راځي چې ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي او پر ځای همدغه شمېر د همدې ولایتونو له ولسی جرګې څخه کیږي. خو د افغانستان ولسی جرګې او معترضو کاندیدانو له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د مشال ریډیو د همکار معصوم میوند رپورټ ته.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون پریکړه د مجبوریت له مخې کړې، ځکه چې په دولت او حکومت کې د ځینو کړیو تر فشار لاندې و او په هیواد کې روانه لانجه یو بل مجبوریت و. د ولسمشر تر حکم وروسته چې د کمیسیون ته د ولس جرګې د انتخاباتو د روانو جنجالونو د حل لپاره کړی و، د کمیسیون تر څو ورځو څېړنو وروسته په خپل پریکړه کې د اتو ولایتونو د نه وکیلانو په چوکۍ کې بدلون راوستی. د دې پریکړې له مخې به د اتو ولایتونو نه وکیلان ولس جرګې ته ورځي او پر ځای به نه نور وزي. د دې کمیسیون مشر فضل احمد مانوی د دې پریکړې د اعلان پر وخت وویل چې ولس جرګې ته اوسنی او پیژندونکي وکیلان د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې و خو وروسته ایستل شوي و.
از لابلای آن چې در بررسی کمیسیون مستقل انتخابات به دست آمد،
سه چې د انتخاباتو د کمیسیون د بررسیو په نتیجه کې ترلاسه شول، هغه نه تنه چې د انتخاباتو د کمیسیون په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو، د یو لړ دلایلو له مخې له وروستي لس څخه وایستل شول. سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون د وصول له مخې دا دلایل کافي نه وو. په پای کې نه تنه کاندیدان چې لا تو ولایتونو څخه دي د شرایطو درلودونکي وبلل شول.
ښاغلی مانوی وایي دغه کسان دوی د خپلو څېړنو له مخې ولس جرګې تور پیژندلې او پر ځای نه نور له ولس جرګې څخه باسي. د نوموړي په خبره په دې پریکړه کې د انتخاباتي درغلیو د څېړلو د ځانګړې محکمې پریکړه په پام کې نه ده نیول شوې، دا ځکه چې دغه محکمه غیر قانوني ده. هغه وکیلان چې له ولس جرګې څخه ایستل شوي او پر ځای یې نور کسان ور پیژندل شوي په دې ډول دي. له پکتیکا څخه محمود خان سلیمان خیل د عبدالقدیر پر ځای ولس جرګې تور پیژندل شوی. له بدخشان څخه عبدالولي نیازی ایستل شوی او پر ځای څارنوال عبدالروف ټاکل شوی. له بغلان څخه شکولا په ولس جرګه کې د محمد ظاهر غنیزاده چوکۍ ترلاسه کوي. له سمنګان څخه محمد ظاهر زهیر ایستل شوی او پر ځای احمد خان سمنګانی ورځي. له فاریاب څخه محمد شاکر کارګر ایستل شوی، پر ځای ګل محمد پهلوان ټاکل شوی. د هرات واستاز محمد رفیق شهیر او سیمین بارکزی له ولس جرګې څخه ایستل شوی او پر ځای نثار احمد غوریانی او رحیم جامی ورځي. د هلمند په استازو کې مسعود خان نورزی ایستل شوی، معلم میرولی پر ځای ولس جرګې ته ورځي. او د زابل عبدالحبیب انډیوال له ولس جرګې څخه ایستل شوی او حمید الله توخی پر ځای ولس جرګې ته ورځي. د انتخاباتو کمیسیون له پریکړې سره ولس جرګې او معترضو کاندیدانو مخالفت کړی او وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. خو ښاغلی مانوی وایي دغو نوو کسانو ته به دوی وثیقې ورکړي او له پخوانیو وکیلانو به یې واخلي. د نوموړي په خبره چې د دغو نوو کسانو د لوړې مراسم به د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا وسي او څوک به ولس جرګې ته مخه ونه نیسي.
ما وثیقه یزي نو تن له د اختیار شم قرار میږي او د وثیقه ذکر میشه کې وثیقه
هم د دې نه تن وثیقې دوی ته ورکو. په دې وثیقه کې ذکر کیږي چې د نه تن وثیقې باطل شوې، د دې نه تن تحلیف به د جمهوریت ریاست لخوا تر سره شي. له هغه وروسته به ولسی جرګې ته داخليږي او باور لرم چې څوک به د داخلي دوه مخه ونه نیسي. دا قانوني او د اشخاصو د حقوقو مسأله ده او ډاډه يم چې هیڅ تونځ پکې نه رامنځته کیږي.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د هم وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په پریکړو کې هم نیمګړتیاوې موجودې وي. د دوی په خبره تر ارګ ماڼۍ د باندې ځنو کړیو پر دې کمیسیون فشار اچوي، خو دې کمیسیون ورته پام ونه کړ. د افغانستان د ولس جرګې انتخابات د تیر کال د وژو پر 8مه وسوه چې لا یې هم جنجالونه نه دي خلاص شوي. تر دې مخکې معترضو کاندیدانو خبرداری ورکړی و چې د ځانګړې محکمې په پریکړه کې بدلون دوی ته د منلو وړ نه دی او که داسې وسي به د پایلې بله ځان سره ولري.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری.
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا. دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
وسم ورزو د افغانستان خوست ولایت ته. یو متل دی چې وایي هر ورځ اختر نه دی چې څوک بسکټ یا کلچی وخوري. که څه هم اختر ته ډېرې ورځې پاتې دي، خو په خوست کې د کلچو او کیکونو جوړولو کارخانو یا بیکریو لاله وړاندې د کلچو، مټیانو او نورو خوږو شیانو جوړول پیل کړي او ذخیره کوي. خلک وایي چې له یوې خوا د خوراکي توکي په خو او روغتیایي غوړیو کې نه پخېږي او له بلې خوا که وخت ورباندې تیر شي نو کېدای شي ناروغي را پیدا کړي. خو په خوست کې د کلچو پخولو یا بیکریانو خاوندان وایي چې دوی هغه څه اوس نه پخوي چې د خرابېدو ویره وي، او اوس یوازې هغه کلچې یا بسکټونه او مټایانې جوړوي چې زر نه خرابېږي او ډېر وخته پورې ساتل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نقیب الله متنوال په خپل رپورټ کې راکوي.
کته هم اختر ته نږدې لس ورځې پاتې دي، خو په خوست کې د کلچو کیکونو جوړولو بکریو له وړاندې د کلچو یا مټایانو او نور خوږو خوراکي شیانو چې په اخترونو کې ډېر استعمالېږي جوړول پیل کړي او ذخیره کوي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا د سړو خونو نشتوالي خلک پاندېښنه کوي چې ښایي دا کیکونه او کلچې تر اختره خراب شي او خلکو ته د ناروغیو پیدا کېدو باعث شي. په دې اړه د خوست دوه تن اوسېدونکي وایي چې له یوې خوا دا خوراکي توکي په ښو او روغتیایي غوړیو کې نه پخېږي او له بلې خوا که وخت ورباندې تېر شي نو کېدای شي خلک ناروغه کړي.
ګل جبر صاحب، په باره کې د کوم خوست ښار کې مغازې دي، د دې په اړه خو موږ زیات تشویش دی، ځکه چې اول خو دوی لس پنځلس یي اختر ته پاتې دي، دوی کلچې جوړول شروع کړي دي، نه خو دوی کوم دا سړې خونې لري چې هغه پکې ذخیره کړي او د ګرمۍ نه پکې وساتل شي خراب نه شي. د حکومت نه مې هیله ده چې دوی باندې کنټرول ولري، سر ولري، هغه مواد چې مثال په کلچې استعمالېږي لومړني مواد لکه غوړي شو او داسې نور نور هغه هېڅ سرل کېږي نه.
د کلچو کارخانه والا چې کوم دي دغه ساید اوسنې ذخیرې ته شروع کړې دي کلچو کې کوته چې هغه اوسنه په خو کې ځکه چې بیا پوهید کې دی باندې فشار زیات نه وي، او دا کلچې چې کوم دي مونږ ته دغه اندښنار منځ شوې دوی چې دغه کلچې چې دی د پیرابده به خامخا خرابېږي.
په خوست کې د کلچو په خولو یا بکریو خوندان وایي چې دوی هغه څه اوس نه پخوي چې د خرابېدو ویرې وي، او اوس یوازې هغه کلچې او مټایانې جوړوي چې ژر نه خرابېږي او ډېر وخت ساتل کېدای شي.
دا هېڅ امکان نه لري چې خراب شي، موږ داسې شی نه جوړوو چې خراب شي. خپل نوم دپوره، خپل داسې تاریخ دپوره دا کور نه کو چې اشای خراب شي موږ نوم کې باد شي. اشای جوړوو نه مثلا چې خرابېږي، موږ کوشش کوو چې هغه اشای جوړوو چې خراب نه شي. ټیم کام دی، موږ سوزوم سره رسیږي نه، دې په اساس نه موږ اشای جوړوو چې خراب نه شي. مثلا کیکی نه دي، کیکی نه موږ داسې وخت جوړوو چې ته پنځه ورځې پوت شي، یله سالویر ورځې کیک جوړوو، کیک په پنځه لاس ورځې خرابېږي.
نہ داغ مٹھائی جی مگ جڑو دا شربت کی گی ماور دا دغا سے مٹھائی جوڑ سی وہ آغ صورت کی غروپی کی جی مٹھائی شربات سی وہ کوما کلچا چمگ جڑو سدا کلچے دی آغ کلچا پلانا خورپی کی تقریباً پنجالا سورزو کے شد ورزو کے آ کلچا نہ خورپی کی کوما نزا کا کلچا کوما نزا کا مٹھائی دا کا گلاب جامن سر پہ دا چی جڑو کوم چې خورپی کی آغ بیا په آخری وقت کی جڑو آغ میں جڑو داس.
د خلکو اندېښنې مو د خوست د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر عارف تڼي سره شریکې کړې. نوموړي وویل چې دوی به یو روغتیایي ټیم د دې بکریو د څارنې لپاره جوړ او وخت په وخت به له دې بکریو لیدنه وکړي او په خلکو به غیر روغتیایي خوراکي توکي نه خرڅوي.
دوی چې څه پخوي سار د سابانه یا د بله ورځ نه به موږ په دې باندې یو عاجل اقدام کوو، او دا به ګورو چې دوی څه پخه کړي دي، آیا صفایي ساتلې دي او که صفا نه دي. که چېرته دوی محفوظ ساتلې وي، په داسې ځای کې ساتلې وي چې د انسانانو د صحت لپاره مضر نه تمامېږي، نو بیا دوی کولای شي چې وایي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر پوره نږدې کېدو د افغانستان له نورو ولایتونو او ګاونډي پاکستان څخه هم دا ډول خوراکي توکي راوړل کېږي چې د جوړېدو او پای ته رسېدو تاریخ نه لري او نه یې هم وړاندې له وړاندې څارنه او کتنه شوې وي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په خوست کې د بیکریو والا د اختر نه وړاندې وړاندې کیکونه او کلچې پخوي او ذخیره کوي، او د اختر په شپو ورځو کې به په خلکو باندې پلوري. خو له اختر ته نه ورځې پاتې دي، نن یوویشتمه روژه ده او په آخري لس ورځو کې د اعتکاف مونځ مسلمانان کوي. دا چې د اعتکاف لمونځ څه ته وایي او دا لمونځ څنګه ادا کیږي او د دې په کولو کې یو څوک څومره ثواب ترلاسه کوي، په دې اړه موږ تاسو ته د مولانا مفتي متي الله خبرې در اورو. نو له دې وروسته به بیا خبرونه نور په وړاندې بیایو. دا شیبه به د مولانا مفتي متي الله خبرې واورو.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
چکم دا مضمون دا اعتکاف بارے چی اعتکاف وال ورنغت اہمیت چی دا آداد چی دا پیغمبر علیہ السلام سنت عمل دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت دور اہتمام کرے دے چی پیغمبر علیہ السلام ہر میاس چی آخرنے لسر جی اعتکاف پہ کولے پیوی میاس چی دا سے عذر پیدا اسلا چی پیغمبر علیہ السلام اعتکاف نو کرے بے چی بلا میاس راغلا پیغمبر علیہ السلام دا پکزا تور بیس رجو اعتکاف کرے اعتکاف الفضائل حدیث پاک چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر بیان کړی دی یعنی ویو رج چې اعتکاف وکي سړی او اعتکاف سره سړی جهنم نا درې خندق لری سي ایو خندق له دوره فاصله ده لکه مزکه نتم کا اسمان پورې اعتکاف پر شریعت چې اورج مخصوص دی جگہ کل اعتکاف درې قسمونه دی یو قسم دا اعتکاف واجب یو دا اعتکاف نفل او مستحب ابل دا اعتکاف مسنون اعتکاف واجب وو او اعتکاف ته ورتای چې سړای خپل منت ومني کوم دا ما چار وسلا یا ما زو ایک امتحان چې پاس لای زب درې ورځې اعتکاف کو دا اعتکاف په هغه باندې واجب سلای چې ریوی ورځې غروب افتاب نه باول چینی ادری ورځې به اعتکاف سره روزه سره پورا کوي دوم اعتکاف قسم دا اعتکاف نفل اعتکاف مستحب عادت کلا سړای جماعت چې غډی جی سخت دی نیتو کی نوی تو سنت الاعتکاف ما دم تو فی هذا المسجد تزه د جماعت چې غډی جو اعتکاف نیت سره اوس کې یو منټ پاره ای اکلس منټه پاره ای دا اعتکاف نیت ثواب ته ملاوی جی ادریم چکم وارنا اهم اعتکاف دا چکم با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کولے اختورتای اعتکاف مسنون دا اعتکاف مسنون خاص دا رمضان اخرنے لس رجو سرا اطریقہ دادا چے پشلم روزے باندے لکہ چکل بیسوا روزائی غروب افتاب نا اول اول با جماعت چے دائے حاضر سے کہ غروب افتاب نا یو منٹ بعد لاڑے بیا با دا اعتکاف مسنون نشماری جی اخبار شر دا چے بیسوا روزے تا غروب افتاب نا اول اول دائے حاضر سی اچ کلا اید مشکیش کارسی 29 تے دی 31 تے چنگا مشکیش کارسی دا اعتکاف پہ دوال پرسی دا اعتکاف یعنی چکم مسائل خلاصہ دا آتا سو مختار اغلا دا اعتکاف ہو ورنہ چکم غٹ فضیلت راجی اور سر دا چ حدیث پاک سے راجی تے اعتکاف ذریعہ سر انسان دا گناہگانو نا محفوظ سی خدا تعالی مہمان جوڑ سی اوخ کسانو چ سمری چکم کسانو تو ضیوف اللہ ورتائی اگر کسان چکم دا خدا تعالی میلمئی چکم سر خدا تعالی مہمان جوڑ سی پل دے پدی جملے بانے سوچ کی تو پر چورا اہمیت اقدر خبر ادا چدا خدا تعالی مہمان جوڑ سلے پر شرائط دادی چ سڑائے چکم بشری حاجات وطل ایسی خو مستحب غسل پارا جسم سڑول غسل پارا دائن سی وطل ہے یو دادا چھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دا درے میں کلمے کسرت دیکھے یو دا حدیث شریف چھے دعا راجی اللہم انک عفو تحب العفو فعفو عنی چھے اللہ تا دیر معاف کون والے امافی تا تا دیر پسند اپس تو معاف کا دا ورد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول چ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کله اعتکاف چ بعد شب قدر سپر اغلا اخ چ بعد دا کثرت سره ویلا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اعتکاف چ دا دوا شوق اہتمام دک
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات
من الهدى والفرقان. مولانا مفتی متی اللہ چې د روژې د اعتکاف په اړه تاسو ته معلومات ورکول اوس هم تاسو ته د خبرونو لنډیز بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د سند پر صوبای وزیرانو زور اچولی چې په کراچۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې لا ګړندې کړي. په خیبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې د امنیتی سرتیرو او اورپکو ترمنځ په بیلابیلو نښتو کې درې سرتیری او اته اورپکي وژل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د درغلیو په اړه له پلټونو وروسته د ولسي جرګې د نه غړو پر ځای له بیلابیلو ولایتونو څخه نوي کسان ټاکي. د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې یو بې پیلوټ الوتکه غورځېدلې او د هلمند د ګرش ولسوالۍ څارنوال نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو وژلی دی. او د ایران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی وایي چې نیول شوو کسانو ته اته کلن سزا ورکړل شوې ده.
له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي. د خپرونه درته ما نجیب عامر د شاهین بنیري په مدیریت او د علي محمود په تخنیکی همکارۍ وړاندې کړه. اوس درنه اجازه غواړو خو سبا سهار به په 9 بجو د مشال همکاران ستاسو هرکلی کوي. د یوویشتمې روژې ښایسته روژه ماته درته غواړم په مخامخه.